آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي، 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 404 003 00 01. شمیره تکراروم 00 404 00 01 00 001. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونه درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، جناب او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمون د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نه بیا یو لارا مهمه لارا دا د پاکستان لارا او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګي بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګي د لارې نه، یا برعکس د هند تجارت د واګي د لارې نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات وي، د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله، یعنی اتمر صاحب وبخښئ، تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوه هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم دمړې سلامونه وینې چې تاسو او ګران او محترم جناب استاد اکبر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپلې وکیل سلامونه وینې چې تاسو د دې لایې چې له دې ورځې او صبح خیر تیر کړې وي او د ګرامي سي ورځې ته خیر ته پیل وي. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو سره باید کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ کې کشي د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهدات باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې لري شتون د دې او یو بل ګټه ګټه منظم منظم احترام لري. زه فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر دی د دې پروژې انسان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د رامنځته شوو کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې دی لکه د سهار په څیر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغان چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناست یا د تجارانو د روابط یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر مونږ د شمول د کراچې په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډیر دون او بایزه هم سره جناب اتمر سره اشاره ورته وکړه واکن هم مشکلات منتقلی ست د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستاني وسنی امنیت او دغمن امنیت وکولای شوی چې به تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مپرز د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منتقوی کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارانټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړي دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنز اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته به سره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملی اراده نوي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې وایي چې دا پروژه د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی وي که خونه او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکړي. د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
جوړ شي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسنی وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او جبیا د ازبکستان نوې په اصطلاح دغه صحه تر راخليږي او نن ګام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په خوشالانه ډول حرکت کوي او کڅه د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاصن د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ د نتون ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د جنوبي آسیا کې وادونه چې زموږ همسایه هېواد پاکستان دی ارزو مدغه چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاثر کوم چې افغانستان کولی شي چې په سیمه کې د یو ښه هېواد په توګه ولې بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضی داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نه شوي. زه فکر کوم چې دا یو ډېره عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دېته په اړه بندېږي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یوه ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هېوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سې وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هېوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هېوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دې سره دی. لیکن که موږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هېوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هېوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمنځ جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه بعد تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کې چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي او 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هېوادونه، هم چین و روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هېوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري د شپه لمونږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د آزادۍ په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو می شنه اوریدونکو عبدالحاد طالب به هلمند ولایت څخه سلامونه د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیره مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د آزادۍ په څپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
و قربان سم تکل صاحب محترم یو سلام دواړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې شي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو د افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واسطه کوم مثال خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، کوشش ور په صفات دی، افغان په صفات که به هر ملک ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي وروغه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسيږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار شي د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په سمته تو په سیس ته کال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه هغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي څو ګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لو بولې دي کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړی دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کوي کسات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي د تجارت او سیاست د باید سره یو ځای نه کې تکال صاحب محترم
مننه ملمنونه پښتنه لري
قربان سم بس ملمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد یا ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به ملمنو ترا شو میره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفن ځان معرفي کی او بیا مو خبره
تکلزه محترم سلامونه اوسامه د هلمند کجټیول سوري
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیر مننه تکلزه محترم زبم راتم د پاکستان د افغانستان اړیکو تکلزه محترم اوریدونکو خوښه خبرې کی او ملمنو خوښه خبرې کولې اتمر څه پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادنه یو بل ارج سره چارې نه سره لري خوشحال خو نام لري بدل خو نام لري موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويسته د پاکستان کوڅه د له هټه ازما پلار خپل ارته یعنی لاسته د اسکا له استدل له په یارو مدرسې کې حالته د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په هغه کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړ د پاکستان خپل داسې پیالیسته ده چې به ته څوک تاوان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې د دې هیواد ورانه وي اوس افغانان دي چې د دې په دولت کې څونه ویجاړې رامنځته کړي د پاکستاني طالبان دي چې په داسې ډول یې تاسو دې نه خونه خونو دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي راوبل اته تاسو په احترام خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کړم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایط راوړه پر دې کم نه د سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل ته لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه زموږ سره به گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وایي خو دا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیا څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپاري د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کډی مرته مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځای کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او مفترن تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته د پښتنه د چاندي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې د تاریخ باندې راځي
ډیر زیات مننه اوسامه صاحب درنو ملمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کړي مهرباني وکړئ مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
مولا اصل صاحب په داس والو کې چې موږ پاکستان سره جوړی شو کومه خبره یو تر
او د اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به تر معلومه ده چې د واقعیت خبرو کې چې هر وخت یی چې زړه ده هغه وخت کې ده لېتی چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سوګو سره جلا او موږ پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کو پی ټی قرارداد ولې چې سم څه څه کې ودی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا وردی دا اوس مسول بدی ما په وی او هغه چې په پاکستان کې پیدا وردی او په افغانستان کې نه کیږي او پر دې باندې موږ کوشش شو باندې چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله
هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور کې مثال کې په ویلي پوسټ کې یو جنګ وشي تېر ورځې تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په نو چې دوی سره د روزي حالت هم دا غوښته یو څه کوم موږ ته اکثر حالت مشکل کې چې وسه درې لار سره خلاص وسوله یعنې مشکلات دې اندک ترين مشکل ته ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هله دا چې موږ غټ مشکلات کوچنیو او کوچني مشکلات نه باندې یوسو زه فکر کوم هیڅ نه داس نو لګاتونه صفه دې مکه چې په کلو کلو جان سره کوي په زور خو خلک یې زموږه ما باندې خداشي موضوع هم نه پېژنه سوي زه فکر کوم چې اقتصادی پروژو ته توجه وسی او اقتصادی پروژه یو با تضمین پروژه نظم د فهم تضمین د هغې د فهم تضمین پروژه چې منتقل پروژه لسی زه فکر کوم چې په سیم کې و داسې کشمکش لکه اوس موږ سره مخامخ یو دا بل ما بین دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لري
ورے آپ سے سختی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہیں دی پرسن یو آر اسپیکنگ ود ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ پلیز اسٹے آن دی لائن آپ جس وقت سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپیا لائن پر بنے رہیں دی پرسن یو آر اسپیکنگ ود ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ پلیز اسٹے آن دی لائن
بل زما خاګه وری
او رو میره بنی وکي وسي او رو
او خيسه ته خلل ورت شو
او سنزرا
دي ورو بله دي ورو پختره دا وا يا تشويش دا و چې مونږ خو ډېر عمر په پاکستان کې تیر کړای او مونږ د پاکستان د خلکو نه مشکور یو درسته دا صحیح خبره ده ځکه چې د څلور وختونو کې یاد دي نه کوم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او دغه د نظامیانو هغه عمق ستراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کارګیړو اهداف نه ځورېږي او کړیږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځي موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو ځکه په ټول نړۍ کې ګاونډي هیوادونو کې دغه سې مسایل رامنځته کیږي لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دې نه نه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 15 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی هغه سې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړی وو ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه چول په افغانستان کې کسان تربیه کول سلای لیږل جنګونو ته دوی لمن وهله دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپله کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتون لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي؟ دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
ما ته وایي څه کال څه مطرم
عموما صاحب تاسو میره باندې وکړئ د پوښتنې ته ځواب.
څه کال څه مطرم دوه شان چې کچېرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیت افغانستان زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خو صاحب شه باصلاحیته کسان کښېنستل دي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک کچېرې رالي په مجلس کې کښېني. زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده چې داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ همسته په تجارت کې په ټولو شان کې باید موږ خپل یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. کثیر د تعامل سیاست هغه هیوادونه کته سرته غوړي چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو د پسیمه هم سیمه کې هم باید په جنوبي اسیا د مرکزي اسیا د خپل افغانستان چې یو نقطه مکه ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماس د چایانو باندې پروژې ته اشاره وکړه بيخي دا یعنی زه یې څنګه توایم چې په دې کې چایانو ستاسو افغانستان د امنیت څخه ډیر راضي دي او دی به نورو غوټو پروژو ته هم چې څنګه وکړي شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چې تاسو دا هم شونه ده او پر دې لار باندې چې واحد لار څنګه د اروپا سره وبښلو شي یو ډیر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دي چې هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې په ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چې مشتیږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنی دا ستاسو ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډیر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي که ما اشتباه نه وکړي د ارقامو کې که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تاسو کې لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ کچې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نخلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده کچېرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستولی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستولی سو چې د ټولو مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره د مستولی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنی دا درې یا څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستولی سو. هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغوی د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو د دې مشترک المنافع هیوادونه دي او کولای شي چې موږ د دوی د لارے دوی هم دیتم آسیای جنوبی آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبی آسیا تر هم روسیا او مرکزی آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پمبا اند د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو ادونه چې کوم به تولید لري کچېر دا وړي چې تاسو بنگلاديش چې یو سینو تاسو تقریبا 2 میاشتې پر دې باندې لګیږي یا تقریبا 2.5 میاشتې پر ګول کچېر دا وړي چې د افغانستان د لارې څخه هین ته یو سی یا د جنوبي آسیا هر هیواد ته یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې ور په پردې باندې لګښتنی ده د لګښت کم والدي او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړیږي خو کوشش پر دې دی ما دغه هم ویل چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولای شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره شي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتی چارو کارپو محمد اسحاق اتمر په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کو یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک دی او څه وایي مهرباني وکي خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اوغانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته
وعلیکم السلام افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري
زما خو درې سال وکاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یو 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري زه خو لا درې سال وکاله سړی ما
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو پارسی کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه پوشه دا چې کله تلاسي بند شي سیستم یې دغه شي داتې په لومون دی وخی مونږ په لوچ بیا تلاسي مشکلات یې راځي بیا دې په لو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي همدغه پاکستان مونږ او چې مخکې د تاسو د میډیا دی په لو خبرونه مونږ اورېدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اورېدل کیږي نو پوشه مونږ ډېر دک راغلی شو او بس د خبرونه مونږ نه اورو خو نن میسج راتنګ شمال تر راځه د میډیا ته مستالو کو خدای وکړي چې څنګه وکړي مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړي دي
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی
دا چې دی یو چې کنه په ما خو ته مخته ویل چې زه بوریا او مې دا ونه کنه نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکې هم لاس پرې کوي نو دا دوه کار مونږ سره کوي دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړيږي او نه جوړیږي او نه بلکی کنه میو وخت زموږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او تېدم د افغانستان کې پاتات ډیر شپې دي پاکستان ته چمدا رومیان لال شي او څنګه چې د خانانو ته جوړیږي ام خاصه مونږ غټمونه چارک ډیر شپې دي افغانستان کې خاصه زردالان شفتالان پاتات ډیر شپې دي پوهه نو دا لار مونږ باندې میوې ټیم کې لار بندې کی او چې بیا د خپل لاس بند شي د افغانستان ته مونږ وایي زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي بچ د زمونږ مشران ورته پتوندي وي چې وورو زمونږ یو اخلار باندې زمونږ خاصه میوه خاصه ترکاری خاصه سبزیجات لار باندې او چې کله وورو خپل د تاسو د خوشي د مونږ تر لګي نو دا چې بعد زمونږ مشران هم دغه وکي نو پیغام زمونږ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره مې چې دا ستونزه کوم ځکه ده خو زه غواړم زه پیغام چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پخې ولې دا نور وخت لارې نه پد نه خلاصې نو باید زموږ د مشرانو باندې غوښوم چې هر څوک ده نو باید ورسره جدي وګړي چې دا یو زمونږ لارې باندې ولې باندې پوشه نو د تاسو چې دا ټول نه وای راځي دا ګورمن من 300 او 400 راځي بینډې دا کوم من 0 روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ بینډې نن په افغانستان کې زمونږ بینډې من 100 روپۍ ده نو خو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري خوشاله او زه خو ورځ خوشپه کامیاب
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب تاسو دې اوریدونکو دې افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وای په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې، په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نغوره کوي، دې ته څه ځواب لري؟
ګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي، دوی همداغ کار کوي. یقینا موږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي، زموږ موټرونه ولاړ دي، د دوی مالونه خرابي. همداسې په کوم واردات چې دي، هغه تجاران چې د کراچی د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي. او په زلو زلو دغه دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي، او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو. لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي، یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار، دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي. دا تاسې تیر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا 40 کاله 45 کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ. یعنی برخلاف دغه همسایتوب، دغه ژبني تعلقاتو، مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره، دوی افغانان سره ډیر سپک برخورد کوي. ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دینه ګیله او شکایت کوي، دا د دوی حق دی. او زه داسې فکر کوم چې خپل ولس په پاکستان کې دغه سره دی، دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي.
مننه له تاسو نه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې پاتې دي، هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو، یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې. مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې، مخصوصا په اقتصادي برخه کې، او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې. تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري، له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بله اتمر صاحب، که لطفا لنډ ځواب راکړئ.
اوکی. ګوري همدا اوس هم روسیه په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري. که موږ داسې وګورو، د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي، په تاجکستان کې شته دي، حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي، یا د هغوی زعبن دي، یا هغه کسان دي چې په هغه سیاستونو کې دوی موجود ول. په مجموع کې که داسې ووایو، هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول، هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا، یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و. لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي، او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی. ځکه چې روسان سره دوی ډیر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري او اقتصادي لري. هم اوس که خپل روسیې کې تاسو وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هند پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هند پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل محصریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د غرب سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښود چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګورې، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کمن
په جنگ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ایز رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په تور مثال ډېر مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دي د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي، او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور د اوسپنې کور کې دی، ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دې لارې سره صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، د منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې اوس دیته د دریاب څخه لوی لاره ډېره اوږده ده، دیته کچی د کراچی لار، د کراچی لار اوسی د فکر کوم چې د کراچی د بندر څخه بالکل واردات شوې، ډېر په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی
تقریبا پای ته رسیدلې ده. لخپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغله. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په صفو کې د خبرونه مو تر پای واوریده.
چې چی گولا لسترگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی چی گولا لسترگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی یا باز دی زنایم چی زرمی دریا کم خوگی